مرغی دی چې شمیر یې 1.5 میلیارډ ته رسیدي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن سیشن به د غوی 28 نیټه د 2023 کال د میل 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صافی پر مخ وړي. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زه یې په ژوندۍ بڼه پر مخ وړم. نن د ځوانانو پر داو طلبي او رضاکار توګه فعالیت خبري کوو. د خبرونې میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده، او همداراز دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحي دی چې په کندهار ولایت کې یوه ټولنه لري او پر رضاکاره فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړی، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړی. له خپلو شدینه اوریدونکو می ځانګړی هیله دا ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهی او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنی مطرح کړی. د تلیفون شمیرې دی 0500 8225 او 0999203540. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل، زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره په رضاکاره توګه کوم کارونه کوي، او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حملې وسوې، د دشت برچی د نجونو د ښوونځي مخې ته بمی حمله ورستۍ پیښه ده چې له ورستیو پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغې پیښې له ټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې، او د دغو ټپیانو ته یې د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحي صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحي صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحي صاحب، په خپرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه تاسو او ستاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او مننه له دې چې یو ډېر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستیو کې شهیدان وو چې د جنګونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی پتان تکان سولا شهیدان سولا چی پر کسم کسم دولونو باندی دینی ده شخصو مینونو لعمل چی ده جنگ دلورو لخوات خواه دینی ده منباریو لعمل دینی پنورو برخو کی مرتپیان سولا و دینی ده گرنو ستونز سر مخصولا چی پاقی که اقتصادی ستونزوی پاقی که ده تیبیلی حاضر چخه نیمگری سولا انسانان او دینی هم شهیدان سولا. دا موضوع و چې په دې ارتباط باندې موږ په خپل سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره، د دې خلکو د کومک او همکاري لپاره په رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو، او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه خپل هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوند دی پاتې چې کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د هغه کورنۍ چې په جنګونو له امله څخه ښارونو ته راغلي وي او یا هم بیا ځای شوي وي، حکومت مو متوجه کړی دی چې کومک ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چون هغه نه پرسیږي تجاران او هغه خلک چې شتمن وي دا اوس هم ورسته راټول کړي دي او په دې کورونې باندې مو په بار بار ویشل دي او دا لړۍ بدبختانه زموږ په دیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل همدا همکاري چې څومره واس کې هغه موږ سره کړی او کوي.
سلحی صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسو کوئ د خپلې ټولنې له لارې، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي که تاسو بیا بیا مجبوره کیږئ چې دوی ته مراجعه وکړئ؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکارو فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا داسې بس کار ګڼل، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته شوه تقاضا ډېره شوله د دغو شیانو، اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پېښې کېږي چې موږ یو غږ وکړو په روغتون کې، حتی د وینې خلطې خلاص شي چې دوی په تشکې وینه وساتي نو نورې ظرفیت نه لري. یعنی موږ اوس کچیرې پر هر چا باندې غږ د وینې وکړي هغه نیند کوي نه نه درته وایي. د وخت په تېرېدو سره اوس زموږ په سیمه کې بالخصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کار ته هر څوک زړه ښه کوي او ډېر خلک د خواخوږۍ له امله دغه کار ښه ګڼي او کوي.
بله، دا خو داسې یو موارد دی چې د یوې امنیتي پېښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرستې راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژه‌ای نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښې کې یا د هغوی لاس پکښې کې شامل نه دی او ځینې کسان په خپله خوښه باندې په داو طلبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې دپاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالي یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فنډونه یا داسې چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داسې نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپلو هیوادوالو دپاره ځینې پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیاري چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او د رضاکارو فعالیتونو له امله څخه دا چې ورکوه سوی و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي، چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کړو او پر ځان باندې بسیا ټولنو او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونو کې ونډه واخلي، دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړې ده او خلک تر اوسه پریم په دې شانو باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردي اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راهیسې موږ دا کوشش شروع کړی دی د کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پر ځان باندې واړو، یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شانداسې جوړ کو چې د ټولنې د ضرورت په اساس باندې کار وکړي او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دا اوس په ټولنه کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو او دا انشاءالله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه سوي دي چې یوازینۍ لاره چې د خلکو سره ډېر کومک کېږي ډېر لاسنیوی کېږي مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې هغه کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان مسجم کړي او پر دې باندې اوس باور هم ډېر سوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې کړي دي چې کومه داسې پېښه نه ایسوي مګر ځوانان راجمع سوي دي د مکاتبو استادان او د پوهنتون استادان او د بیلابیلو قشرونو استادان او دغه سې پر مثال د ټولنې نور د وکیل راټول سوي دي خود په رضاکار شکل بغیر لدی چې د مروختن مشته د وینې غشتنه او چې مرڅخه خپل ورغل دی اول ته وینې ورکی یو ځنی د شي وخت ځان تر تاکل دي په دوی میاشت په درې میاشت په څلور په پنځه میاشت خپل مروختن ته دي وینې کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي.
بله سلیحی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکي به هم ستاسو څخه پوښتنې کوي، خو زما بله پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای سي چې د افغانانو سره مرسته وکړي، او د زده کړو په برخه کې په ځانګړې توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای سي په داوطلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغوی د مالي لحاظه دومره توان نه لري چې لاړ سي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړي. آیا افغانان، هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي، هغوی نسي کولای چې د آنلاین د طریقه د کوچنیانو دپاره وړیا دغسې صنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعته په اونۍ کې ورته درس ووایي، یا هم دراز په فزیکي حضوري توګه باندې دالته په خپله په کندهار ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې داس ځوانان چې لوستي وي او کولای سي چې د خپل په یو اونۍ کې د خپل ژوند یو ساعت یوازې یو ساعت و کوچنیانو ته ورکړي او هغوی ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي. په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د مشه خبره ده موسم ډیر کسان د کومک همکاري کی ویل د انلاین د طریقې څخه د امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریقې څخه دی یو څوک ما دا کړو کی په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري، نو د انټرنیټ پی سي خو یې نه لري ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه په دواړو طریقو سره ولې په فزیکی شکل مجوم د ډیرو ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی. په دې برخه کې چې ژبې زده کړي د تعلیمي مرکزونو سره ورغلي وو، دغو دپاره مو دغو سره مخبره کړې د تفاهم لیکونه لرو، هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هېڅ فیس او یا په کم اندازه سره فیس ورکړي تر څو د هغه زده کړې د ژبو په برخه کې دي، په نورو د مکاتبو په مضامینو کې دي، په د پونتون د امادګۍ په برخه کې دي، او داسې د کمپیوټر په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخې په هغو کې موږ سهولتونه ورته برابر کړي، ولې په هغه اندازه نه دي چې د ټولو لپاره کفایت وکړي. اوس د کندهار ښار کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو راماجر شوي دي، دلته ظرفیت دومره نشته چې دا ټول خلک ورسي، د هغو لپاره باید مرستې دولت ته او هغه کسان چې په خارج کې چې پی سي او امکانات ورلري باید کومک وکړي او دلته سنټرونه جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولسم چې په نه پوهیږم چې په کوم هیواد کې دی، د په کندهار او په زابل او په کونړ او په ډیرو ځایونو کې د فرصت ښوونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه یې وړیا دي، انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي. غریبانو ټول کې 1500 زده کوونکي لري هر سنټر، نو داسې خلک بیا کولای شي چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي د دغه غریبانو او د هغه چې د دوکړې امکانات ورته کمی، دا چې نور خلک هم باید تشویق شي او د خپل احساس له مخې خپل په وطن کې د خپل یوادوالو وطنوالو لاس ونیسي د دوکړو په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پی سي نه لري، دا یو حقیقت دی، اما آیا دا امکان لري سلیحی صاحب چې ځوانان په یو موټی د کوم سنټر سره خبري وکړي او ورته وایي چې موږ ته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کتا سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راو غواړي په مغه سنف کې او د خارج څخه ځینی افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وایي آنلاین ته طریقه نیازمه په فکر دغه یو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم سلیح صاحب ورځم ستاسو د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري، مهرباني وکړي ازادي راډیو ته.
السلام علیکم قرجانی.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کوم پښتنه لری؟
محمد اسلام بیتاد یم، له خوست نه راځي کني ولې تاسو ته ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا دا مرست چې کیږي له ملمنو نه مې دا پښتنه ده، په دې کې باید شفافیت، څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې مرست کوي دا مرست حقدارو ته نه رسیږي، یو دی بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، په دې کې باید شفافیت رامنځته شي او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې دي کومې مرستې کوي دوی باید د دولت سره ځان سب کړي او هغه باندې باید څار ولري.
ډېره مننه محمد اسلام صاحب ستاسې پوښتنه مو واخیسته او ډېره پر ځای پوښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګونو ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده زموږ اواز فکر کوم چې نه اوري. سلحي صاحب تاسې د محمد اسلام صاحب پوښتنه واورېدله، د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل د دې اندېښنه پر ځای ده او دا موږ لیدلې دي چې اکثره دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغسې پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېرو پروسو ته شفاف په دې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کچېری خلک وغواړي د مرستو شفافیت په خلکو پر اعتبار لري، نظارت یې وکړي، خپل دا غوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي او د دې طریقې څخه هغه خلک چې دوی ته مسؤول دي هغه متوجه کړي او یا مجبور کړي چې شفافیت رامنځته کړي. دا عینن د انتخاباتو مثال لري، کچېری د انتخاباتو په پروسه کې خلک دخیل وي، هر څومره زیات وي نظارت یې وکړي، انتخابات شفاف کیږي او کچېری خلک لاس نیوي بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه کډرغلي کوي یو ورته کوي څوک د ځخ سړی نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوکو چې خپل اول خپل حقوق پیژنو. موږ ډیر خلک د بیچارهګانو تعلیم ساتي کښته ده او په داسې ټولنه کې ژوند کې چاره ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شان سره کېدلی شي او دې چې ډیر ناموخته دي د مرستو په برخه کې دا ته داسې کورنۍ شته چې د ډېره مجبوریت څخه ماښام ډوډۍ نه لري مګر چاته ویلی نشي. دا شان بیا ضرورت دې ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښ وي، په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي، هغه د دې پروسو څخه نظارت وکړي او د خلکو ملاتړ واخلي، د ځان سره خلک په جریان کې پوهې کې د خپل کلي او محل خلک. نو په دې طریقه سره موږ کولی شو چې څه ناڅه شفافیت راولو. ولې سل پیسه د شفافیت هغه وخت راتللی شي چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سہولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتبار او د خلکو ته واکو اختیار په لاس ورکړو.
بلې ډېره مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکی را سره دی، دوی به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوردان جان تاسو سلیمان خیل در سره په ننګرهار نه تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات دالای کوم او د تیر شوی اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو د صلیح صاحب څخه کوم پوښتنه لری کولای سي.
صلیح صاحب خبرو سره خو بالکل موافق یم، خپل ان شاء الله یاد خپیدونکو سره د خپل او نظر در سره شریکوم. د ځوانانو لپاره، ټول افغانانو لپاره خوښ کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي. کومه دې ماسو او دې پروژو او د دې په تمه باندې ځان فریدو کنه اصل کاله بنور مونږ رسته پاتې شو. دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی هم د څور دی او ساتل کېده د غسلوي خلنه مخکي. دا خو مونږ ته نه ماسي وی نه پروژي وی زدر تخبل قسم په خبره باندې نه خیر خنه د ازمانه لیکره 2001 کې چې د پاکستان نارغله ملوار کې موږ وتی دو تر نه پوری نه ځا کړی نه تل نه کوم بل تنظیم نه تل نه کوم بل تنظیم نه ما کوم د سي غو کاروبار کړم دغه خپل کور دغه چرګ چرګړې غوا خوسته او موږ سي واخ لګنم پټه پوله پالیس اوس ګور ته سره د سي رخ واخلي ادا د لاسي سنۍ اوس ډیر پر مختګ کړی دی. باید موږ تاسو د غریب خلکو لمدار رسور کو داډ ورکو چې واځي په ماته تو د کومکونو نه هیڅ نه جوړيږي. موږ خپل انسانانی ور انسان تعالی پاک رزق خپل واخله خپل هر څه شته دی زما چې څو پورې اړه موږ نه لرو. باید موږ داسې فکر وکړو ګوره اوس قرآن کریم د خدای لوی کتاب دی دا موږ ډیر ولولو خپل زموږ خط د دین یادېږي. اوس خپل درته مکتب ما نه دی لیدلی، ملا ما نه دی لیدلی، خو زه خپل شکر الحمدلله د الله نه ډیر راځي.
زم په اردو او په پښتو کې شاعري کوم او په پښتو کې ډیر په دریو په اردو کې زه ان شاء الله یو کتاب نزیدې کتاب ته برابر کوم. انګلیسي باندې خپل کار رغوم، نه تعلیم نه تلم نه مکتب نه تلم نه چارته خودل دی، یو کتاب مې انګلیسي په پېدم په پښتو نو کتاب مې انګلیسي خورځاني واخیست مالزه انګلیسي ادم یو سر معلم زمونږ د مکتب چې د زمونږ مسانو د اشرف غنی صاحب نه د کرزي نه راځي دا شل کنه دا وطن بي تبا او برباد کړ. والله بالله کې یو
بلی
سره است دی خپکه کې دمو په دې باندې
سليمان خیر صاحب ډېر مننه
سر معلم وخت
بلی ډېر مننه ستاسي تبصره مو واخیسته. سليمان خیر صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ وهلې اوس همور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ځوان فکر خبرونه او ریز موږ ملما حکمت صلیحی صاحب د کتاس لدوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
یو د مونږ څخه سلام د حکمت صاحب ډیر مننه. زه خو د کلی ولایتي چې ګرځم او خاص کن په کندهار کې د ډیر ستاینې چې د کور ودان چې ځوانان وړي پاتې. اما یو خبر زمه کوم چې ما خور وی وی له خوږم مثال وکړم چې یو تاسو چې دی څکه بلکې چې یو ځلاس دی په دغه تاسو مرداري کې نه معلومه دي دا د حکومت کارونو د څه فساد نه لې دي چې دا د حکومت صاحب موږ خدای دې څه څه نه کوي مو تر معلومې دي موږ په دابط کارو چې ورښت خلک په دې باندې ځوانانو کې دي څه کارونه دي نه لې دي او د ځوانانو تر دې چې په څه سره دا څه سره مو څه یو خاص کړ په دایې نه په اړه کې او کمن چې د شورا په دې باندې څه کارونه دي خدونه خبر دی چې د حکومت کارونه ډیر ګډوډ دي خالص کم د فساد کار دي شهر ولې نه راوځي.
تاسو خپل نوم یاد نه کړو؟ تاسو خپل نوم یاد کړئ.
هو مونږ فکر لا
شاشه مهرباني
نو خور زور کدا ځان له کدا حکومت ورور او دا د تر ته نور ورونه دا د حکومت کارونه چې څنګه داخله خور تاسو د خپل خوند د پاب یاد وکړي قابلیت ونه مقابله د ترکی په نامه باندې د غرمنی وو چې کارونه وکړي دي دا څلور څنګه چې تنخوا نه ده کړې د څلور وشتو میاشتې د دې ته تنخوا ځولې ده.
بله
ډېر مننه چې دا یې ګورل کېده.
بله ډېر مننه. په حکمت صاحب صلیحی موږ سره د داو طالبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبري وکړې. تاسو په دوی خبري اوریدلې وي د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر ان جی او ګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونکړو او د هغوی مرستو تکشینو نه بلکې پر رضاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي او کله چې یو کار ته اړتیا په ټولنه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي. صلیح صاحب تاسو موږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې د دوی پښتنه که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته کوم څه ویل غواړي.
زه د دې د خبرو سره موافق یم خو تر هغه وخت پورې چې موږ خپل ځان راپورته کوو خپل خلکو ته کار پیدا کوو. په اوس وخت کې زه د سلیمان خیل صاحب خبر شو دوست هغه څوک ګڼم چې موږ خلکو ته د کار زمینه مساعده کی او دغه خلک چې غریبان دي دغه خلک چې بشري قوه ورسره ده صرف د دې لپاره دومره سہولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د غشانو څخه د خلک وجه غوروسی ولې دین وخت داسې مجبورتنه وی چې د کار زمينه نه وی په کورنۍ کې ستونزې موجود وي د مرستو تقاضا ډیریږي ولې موږ باید تر هغه وخت پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته ځي تر هغه وخت پورې موږ د شان څخه چاره نه لرو او مجبور یي چې د مرستې لاس خلک غوښت کی ولې خبره ده چې دیني ضرورتونه وي. زه زما غوښتنه د ټول خلکو څخه ده چې دا سنت طریقه ده چې خپل په کلی او خپل په کور کې باید هم سایه د حالت څخه مرزان خبر کو هر سړی د خپل اسلامي وجبه
تر سره کی زموږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نشي. ولی بدبختانه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلق نه خبر دي او یا پر ځای کې وینه. نو زما غوښتنه دا ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. د غلاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. د غلاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم دا ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وسی، رضاکار کار وسی، او بل خصوص د زده کړو په برخه کې د زمانې صاحب غوندې نور خلک هم پیدا شي چې د خلکو ته زده کړو زمینه مساعده کړي، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسؤول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی دا خلک لام جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چي دي. په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې ستاسو مجه د ونه کړی د ولې حل لارې مل لري. که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بلی ډیر زیات مننه حکمت صلیح صاحب تاسو ته وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړی. زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو د حکمت صلیح صاحب څخه په مننه سره د دوهمي ملمنې پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. له دې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې شیخ مثل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زملالی بشیریم تخنیکی چاري، میر احمد صافی پر مخړي. د خبرونی د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیز او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی خبرونی ته شرغ لاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللې خور تاسو ته او تاسو درند میلما حکمت صاحب ته سلامونه نیکې هیلې تقدیموم. زم خوشاله يم چې پروګرام کې تاسو سره يم.
ډیر مننه زینب جانی چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په داوطلبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکاره توګه مرستې او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په داوطلبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور. که وایم په خوست کې نه، په ټول افغانستان کې سره یاد کی، او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي، که زموږ خویندې دي، واقعته چې دغه ساری دي. په اوس وخت کې که موږ تاسو خپل حالاتو ته نظر واچو، خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته، په اقتصادي اړخ کې واقعته چې ډېر ځپل شوي دي. یو خواته جنګونه دي او بل خواته دغه کورونا وبا چې وا دغه ټول نړۍ ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل، خاصه د اقتصاد په لحاظ کې. نو دا غم دغه زمونږ ورونه وو، هم دغه زمونږ مبارزین وو، هم دغه زمونږ خیریه بنسټونه وو چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره ترڅنګ ودرېدل او خپل مظلوم ولس حمایه وکړه. او نن موږ هڅه ته په ډاګه ویلی شو، او نن موږ نړیوالو ته ادا خودلی شو چې اسلام ته اسلام به وخی چې اسلام واقعتی چې یو دی ورتګلوی او دی مینی محبت دین دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه نارې وي چې خدای نه خواسته خلک به د کورونا نه مړه نه شي، مګر دی لوږه فکر غربت نه به خلک مړه شي. واقعت همداسې هم وا کنه، ډېر خلک لري، ډېر بهراني حالات سره ډېر هیوادونه مخامخ، چې د هغه جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم خو په خوست کې خوشبختانه به وایم چې په خوست کې هغه کا تجار و هغه کا ملي لوبغاړي و هغه کا معلمین و حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشي هم درلودو هغه به زه ښوونکي یاد کم یا مامورین به یاد کم د دولت هغوی هم خپله خصه ځانګړې کړه دغه کورنۍ د لاسنیوي په خاطر نن موږ ویلی شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې د قدیمینې محبت دین دی موږ نورو ته هم یاد کړه که دغسې نوی شوی چې د یو بل حمایه مو نوی کړي او دغه اړمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب ضروري وسایل نه وی رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نه وژلي مګر دغه فکر غربت به خلک ډېر ځپلی وی خو خوشبختانه ویلی شم چې همدغه خلک و چې راجک شول همدغه تجاران و همدغه د خو سرمایه دار خلک و او هن تر دې پورې چې زه افتخار سره ویلی شم چې زمونږ دغسې ورونه و چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپل مزدوري کوي خپل خوله تویوي او خود د خپل کورنۍ نه ځونه لري ساتلی دي خپل کورنۍ ته حلال روزي پیدا کوي هغوی هم په دې حصه کې موږ سره برخه واخیسته همدغه خیریه بنسټو ته خپل حصه معلومه کړه برخې خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوی وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دوی پوره کړو.
بله زینب جانی، تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان دا ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوي په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي. په دې وروستیو کې که تاسو وګورئ چې ځینې امنیتي پیښې وسوې، یو شمیر حملې وسوې پر خلکو باندې، په ځانګړې توګه به د دشت برچی وروستۍ حملې ته یادونه بیا وکړم چې د یو ښوونځي مخې ته په حمله کې ګڼ نجونې او ډیری نور ملکیان هم ووژل سول. د دغه ټپیانو د مرستې دپاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډېرې مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره یې خپل ژغ پورته کړ، دوی خپل فعالیتونه پر لاره واچول. همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول. تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، آیا دا دغه شوي چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي، آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي، یا هدف مې دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې؟
که موږ فکر وکړو دغه تېرو مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړل که نه، داسې برچی دپاره یې خلکو مالي مرستې وکړې هم تر دې پورې چې د وینې مرستې وکړې، دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دې نه آګاه کېدای شي چې افغانان چې نور دي وینه تویدنه نه غواړي، افغانان نور په دوی نه پوه شوي دي چې ورورژنه باید مړ شي او یو بل حمایه غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي. لکه د وینې ایستل به زه وښایم واقعیت دی چې په رژیم مبارک میاشت کې په ډېرو ولایتونو کې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوې، هغه تلفات و هغه موږ زخمیان ورونو خویندې لرل چې هغې دپاره په روژه کې هلته څوک د روژې توانایي هم نه لري چې روژه ونیسي. ډېر خلک ما خپل ولیدل، زمونږ د کورنۍ غړي دي چې تللي دي هلته وینې ایستلې ده، مګر د بل ورور د شفا په خاطر د بل ورور د ښه صحت په خاطر خپله وینه ورکړې ده. دا یو معلومداره مثال دی. نور مالی مرستې خو به موږ نه یادوو ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چې وي. لکه ښه مثال مې یاد کړو چې زمونږ ورونه دي په خارج کې د خپلې کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي دي، خپل اولادونه نه ویني په کالو هلته خولوی ته وي، هېڅ هته هملته په اسانۍ سره پیسې نه ورځي چې موږ ووایو چې هلته دوی لاړل پیسې دي بس راټولوي، هلته خولوی ته وي، هلته مزدوري کوي. هغې سره هم دغه احساس دی چې په وطن کې مې څه حال دی، بل د خپل وطن او د خپل ولس سره زه باید څه ډول همکاري وکړم. او د وینې خبره واقعیت چې په خوست کې یو پیښه شوې وه، زه خپل کورنۍ ته دا خبره وکړم، زه خپله ورځم خپل ورونو ته زه خپله وینه ورکوم. دا یو احساس دی، اوس زمونږ ولس راویښ شوی دی، اوس زمونږ ورونه راویښ شوي دي. او که موږ فکر وکړو خورې په دې اوس حالاتو کې دغه کوم مرستې چې ترسره کېږي، هغه که د وینو مرستې دي، هغه که مالي دي او هغه که د نورو مرستې دي، غذایي مواد توزیع ده، دغه یو معلومداره مثال دی. هم نړیوالو ته هم په داخل کې موږ خلکو ته دغه پیغام ورکولی شو چې افغانان نور د جنگ ستړي شوی د افغانان یو بل نور ازغمي او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمينه مساعده کوم. موږ هم همدغه غواړو چې پوتن کې نور دغه نخوالې دغه بدبختۍ باید له منځه لاړ شي او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنه توګه دوی شپه ورځ یو کړي ده، د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حوال اخلي، د یتیم ماشوم حوال اخلي، او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې دي هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. اول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي اوس ټول افغانان راویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوه شو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنیوي لپاره ټول یو ځای کېږي کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور مست لري، دغه فکر زما بل خور مست لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته ولس ته او حق حقدار ته باید وسپارل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي دغه تر نن ورځې پسې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دي او همدغه فکر لري.
بله زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ورکړی و چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي و چې دی خپل دوه د سرو زرو مډالونه پلوري او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا مډالونه ده ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا مډالونه یوازې د دنه بلکې د ټول افغانستان دی او دی باید خرڅ نه کړي، خو دا خبره چې د خپل مډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک یې ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا دی و قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی داسې کار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای سي، اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای سي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای سي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په اخیره کې کېدای چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای سي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای سي.
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي، موږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې موږ نه جوړېږي، زموږ ذهنونه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي. که موږ فکر وکړو زموږ 99% خویندې وروڼه اوس تعلیم کوي، تحصیل کاره دي، اما د دې سره سره بیا هم زموږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زموږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او دغه فکر چې دغه فکر یې لرلی دی، دغه فکر ته باید موږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغسې ونه شي فکر کوم چې بیا موږ تل همدغسې د بربادۍ خواته ځو. دغه فکر جوړول هم څه وړوکې خبره نه ده، دې نه باید موږ او تاسو ملاتړ وکړو. زه یې ملاتړ یم شخصا زه خپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت دی چې دغه یو ښه انګیزه ده او یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل د ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن مو زه خپله هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصہ چې ما د پاره خپل څومره ضرور ده زه به د خپل حصہ واخلم نو ټول ماش باید زه خورانو غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو آیډی ده، دغه زما یو ذهن ده چې جوړ شوی دی ذهن چې زه باید همدغه ډول مخته لاړ شم. او دې سره یو ښه مثال په خوست کې نور هم درکولی شم چې زمونږ د خوست ځینې ورونه دي هغه جګېږي څو پیسې سره اچوي. که فکر وکړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنیو حالاتو کې، خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندې یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمنټ او شګې راټوله کړې ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړ شي. شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړی وي، دا خلک باید تقدیر شي ترڅو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغسې کارونه وکړي. په دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوی شم. په اوس وخت کې د معارف دغسې کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستلو وس هم نه لري. په معارف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي کتابو څښتنه نه دي شوي، حتی یو چې اته نفره په یو کتاب باندې را چاپېره شي هغه یو کتاب تدریس کوي. د دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي اداره کې نیسو یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولی شو دولت سره کومک وکړو، څنګه مونږ کولی شو خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. مونږ ټوله هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې غږ وکړو چې پیسې لرلې ټولو پیسې خپله خصه واچوله. انشاءالله په زرهاو کتابونه په ملیونو کتابونه به چاپ شي، زمونږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپله کولی شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډېر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه، زه واقعیت چې ډېره زیاته خوشحاله شوم. زه ورنه ځانګړې مننه کوم او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم ولري. د دغه پر ځای چې مونږ تشویق کړو هیڅ کله باید دغه کسان تحریف نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډېر مهم خبره ده. دغه نور خلک هم عبرت اخلي. لکه مخکې مثالونه د خوست سرکړه چې د معارف په برخه کې ناوخته چې په خوست کې کېږي، همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي. د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، انشاءالله د باعزته سورې څښتن کېږو به مونږ. او په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کلی شي هغه باید سپورټ شي، هغې ته شا باید نور خلک ودرېږي، هغه لا تدبیر شي ترڅو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. انشاءالله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بلې زینب جانې، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پوښتنه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یوه برخه به بېوزلو ته وویشي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمېر غیر دولتي ادارې له بېوزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي، د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي، د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمینه ورته برابر سي او دوی د خپلې کورنۍ لپاره په خپله پیسې وګټي، په مالي توګه او اقتصادي توګه په خپل کورنۍ تکیه کړي، ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرستوي او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځل وی یا د یوې ورځې د پاره مرسته وکړای شي. په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه رضاکار ځوانان کولای شي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بېوزلو کورنیو ته د کار زمینه برابره کړي، او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایست چې شیزه څنګه کولای شي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د نن د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورزده کولو سره څنګه کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر شي؟
ام دا سیدا زما خپل میتیکا پودینا د لکه تا چوران خبره کیا دکړه. مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره، شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد دوه میاشتو د پاره دی ته واخلو یا د دوه میاشتو دی لپاره کافی شي. اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لسنیوی نشو کولای. که فکر وي یو اړخ نه مونږ د دوی سره همکاري کوو، د بلې خوانه دوی همدغسې مختکیږي، همدغسې رګدکیږي، دوی به کار توانایی که و هم لري بینش کولای اما مونږ چې کوم خلکو سره د غمواد او ذکر دي یا خوراکي مواد وروړې دي هغه سکورنی دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دی هغه د کور سرپرست نه لري هغه مایوب خلک دي او هغه د سې کون دي خوندې دي چې هغه د کورنۍ مشومان وړه وړه دي نو د رشي په میاشت کې مونږ دغه مهمه بهتر او بلله تر څو مونږ د کورنۍ سره د غذایی مواد په دې حساب کې کومک وکړو اما د هغه کورنۍ سره چې مشومان وړه دي بیا مو هغه مشومان مکتبو ته شخصي لیسو ته معرفي کړي دي هغه کتابچې کاتاسي مصارف مونږ په خپل ځان اخیستی دی یا نور خلکو ته معرفي کړي دي هغوی کومک همکاري ورسره کوي تر څو د دوی راتلونکی روښانه شي لکه تا خپله هم مثال ورکړو چې دغه غذایي مواد د دوی د میاشتې دپاره کفایت کوي اما د دوی دپاره د راتلونکي دپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو په دې حصه کې چې زه اوس کومه خپله وظیفه لرمه مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړي دي چې مونږ څه ډول کولی شي زمونږ خویندې خود کفا اوسېږي زمونږ ورونه خود کفا شي مونږ د ډېرو ورونو دپاره په خوست کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي هغوی پیسې راټولې کړي دي ډېرو ورونو ته مو دکانونه ایښې دي چې هغې هېڅ تصور هم نه شو کولی چې زه به د دوکان څښتن کېږم او ورته راوستلې مو د دوکان ته مو درولې دغه ستا دوکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه همدغسې مو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ مشومان ته خېستې دي چې هغه لسی ګړې کې سخر سوالیم شي او د خپل کورنۍ نفقه هم پیدا کوي شي او د سره په څنګه ما ډېر فوکس په تعلیم دی ځکه مونږ فکر وکړو ا دې نه هیڅ هم نه جوړیږي د تعلیم په حصہ کې زیاته علاقه مند یم هغه کدی ورونه حصہ دا هغه کدی خپل حصہ دا ز خپل قلم کتابچه ورته اخلم هغه څو چې دی پانتون دی ویلو وسنه لري ما فری ور معرفي کړي دغه خویان دی هغه ورونه او دې سره په څنګه کې کفری نه وی فیس مو ورته تحفیف کړي دی او دې هغه خویان لپاره چې موږ ډیر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید موږ په دې ونه کو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي ځکه زموږ ډیر خویندې دغه سې دي چې هغه تعلیم بې تعلیمه پاتې شوې دي هغه اوس په دې سین او سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي مګر دوی غواړي چې یو ماشین ورته واخیستل شي موږ حرفوي کورسونه ورته جوړ کړي دي حتی زموږ په خپل کور کې مې ورته د حرفوي کورس ماشین دایر کړی و چې څلور میاشتې دغه زده کړې بشپړې کړې هغې نه وروسته مو ورته څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشین نو واخلی او لاسي صنایع ورته زده کړی دي پرده دوزی دغه سې نور کسب کاری ورته زده کړی ده په راتلونکي کې زما شخصا هم دغه پلان دی تر څو د ځینو وزیرانو سره کښېنم ځینو وزارتو ته لاړه شم د خویندې دپاره ځکه چې زمونږ خویندې ډېری په کلیو کې چې دي هغه حیوانات چوبوي هغه غواګانې لري هغه کولی شي ګرین هاوزونه مخته یوسي ځکه چې زمونږ د بېسواد خویندو کار همدغه د غواګانو سره دی حیواناتو سره دی زراعت سره دی نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم دا هغه زما راتلونکي آبادي پلانونه دي اما په د اوس وخت کې مو دغه پروژه کې د کوم کارونه کړي دي له دغې نه مو د کاري زمینې مخویندې دپاره مساعدې کړي دي او هغه څوک چې پروژه کې د ګولۍ ډوډۍ نه لرله هغې دپاره مو دغه د خوراکي موادو توضیع لرله او د سره په څنګ کې مو ډېر ورونه دي چې هغه د خارج نه مرستې کومکونه رالیږي دوکانونه یې ورته جوړ کړي دي نو دا هغه څه وو چې مونږ په دې اوس وخت کې وینې سره راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کېږي راتلونکي کې نور پلانونه هم لرو
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اورېدونکو ته ورکړل زما وروستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسېږي د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسې یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت سوی دی
په خوست ولایت کې هغه په جهته په ډېر ویاړ سره ویلی شم ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایه ګذاري په همدغه نیکړي دی دغه به ووایم چې سرمایه ګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي کمپیوټر ورته اخلي تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي ځکه په دې نه مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادي یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلي دي کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانې کولو چې ځمکه واخلي فوکس به یې کولو چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو مونږ څنګه لاړ شو اما اوس زمونږ ټولو فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر شمیر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي. یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولي طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځی ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس مونږ دولتي پانتون ته کامیاب نه شو، مونږ نه شو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې دغه د بل کور ده، بس تر دې دولسمه پورې د دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړي وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به هغسې و چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایرول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته اوداکونه نیول. اما خویند به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کار نه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پانتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلې دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېرې ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له تاریخه مخته بول کېږي، رئیسانې دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس د ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي. او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده، تر څو په خپل اولادونه، هغه که خور ده، لور ده، زوی ده، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی. او هیله تقاضا مو هم همدغه ده، تر څو لکه څه ډول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، او په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور، لور، زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي. خصوصا په ځوانانو باندې موږ همدغه دی، تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه مونږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو دا داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایم وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي، تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ، ستاسو څخه په مننې. اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبرې واورېدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلحي صاحب سره زموږ خبرې وسوې. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم. نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورشي ستم گل شي دی نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسې تل کو مرما جانان جانان پسې تل کو مرما
برباد نہ نسی بھولنا نہ ماں باندھ دا خڑکو رو ناش لگی پورا چول زدڑ گی تو سنوا